آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ګومان یم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ډاکټر محمد ابراهیم شینواری د خپل نوي چاپ شوي کتاب د ژوند روغتیایي لارې په باره کې غږیږي.
ان له دې 15 بجو تر سبا 15 بجو پورې په دې 3 ساعت کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د دې ټولو لپاره روغتیایي لارې شته.
په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعرې په پسرلنی او شاعرانه وغم کې ګډېږو.
پسرلی کې می سنگار دی جوړ دک می کجل دی غایا سمر خپلې بوی د نارنج ګل دی.
لنډ کایات او نور مطالب هم لرو. په پایل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره اونۍ د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو د لمانځنې کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست او د دغه کمیسیون د رئیس سید مصدق خلیلی په مشرۍ غونډه وکړه. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په لنډو خبرو کې د کمیسیون د کار رپورت وړاندې کړ او څرګنده یې کړه چې لا هم ځینو وزارتونو او خپلواکو ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د هیله وکړه چې اړوند وزارتونه په خپلو مسؤلیتونو عمل وکړي تر څو وکولی سو بامیان د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه په ششان ولمنځو. وروسته کمیسیون د رایو په اتفاق څلور امنیتي فرهنګي تشریفاتي او د تهیه او تدارکاتو کمیټې جوړې کړې او څلور ګونو کمیټو ته دنده وسپارل سوه چې په راتلونکي غونډه کې دي چې د روان کال د وري د میاشتې پر 15 نیټه د شنبې په ورځ جوړیږي. د یوه منظم پروګرام په باب د خپلو اجراءاتو رپورټونه غونډې ته وړاندې کړي. د شمرق تاریخي څلی د ورانیدو په حال کې دی. د شمرق تاریخي څلی چې د بغلان ولایت له لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي د جوي حالاتو د اغیزو له امله د ړنګېدو په حال کې دی. دغه څلی چې په پولي خمري ښار پورې اړوند د شمرق د کلي د جنوب په 15 کیلومتري کې د وغره په لمن کې حقاکي سوی دی. د مشهور فرانسوي لرغونپوه شاغلي فرانس ګرینلی په وینا د بامیانو د بودا تر مجسمې وروسته په افغانستان کې دوهم مقام لري. د شمرق تاریخي څلی تر میلاد مخکې له آثارو څخه ګڼل کیږي چې د مختلفو ژویو په انځورونو ښایسته سوی دی. د بغلان د چارواکو په وینا کې د څلی ته توجه ونسي ممکن ډیر ژر په بشپړه توګه ونړیږي.
نارنج چې ګل شي او وږمه یې په لارو او کوڅو کې له پسرلني تراوت سره ملګری شي د افغانستان د ختیځې سیمې بلبلان د دې ګل له وږمو سره خپل پسرلنۍ نوا ملګری کوي. دا میله له نن څخه شاوخوا 50 کاله له مخه په رسمي شکل د ننګرهار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه. له هغه وروسته بیا د مختلفو ګلونو په نوم په کندهار کې، په میدان وردګو کې، په چاریکارو کې، په لوګر کې، په مزار شریف، زابل، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې دا میلې رواج شوې چې تر ننه پاللې کېږي. د ننګرهار له سغنې شاعرانه میلې څخه شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنجګل دودیزه مشاعره د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران او د ادب مینوال راغلي وو. ځینو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنجګل په اړه ترتیب کړي شعرونه ولوستل.
سر گلا
یو شمیر نورو شاعرانو بیا د ټولنې ناخوالې د شعر په ژبه تر خلکو ورسولې او دارنګه خوږ ژبو ترنمویونکو بیا د سولې پیغامونه وړاندې کړل.
یو دو دانی زین او مشهور په رشوت کې اوس د هر دفتر کې ناست شو خواړه جلال آباد کې او د کابل مفتش جمی کی راتونی د کابل مفتش جمی کی راتونی هم چکر هم بہو کو خواړه جلال آباد کې او د هر څه پریمانی د خدای دې هر څه نور ډیر کړي خو یو شورا نه خوړلې دې ماغه جلال آباد کې
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې په دې مشاعره کې شاعرانو ته پوره وخت ورکړل شوی دی او د دوی لخوا پر شاعرانو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. نوموړي وویل دا چې د مشاعرې لپاره د ولایت مقام انتخاب شوی، له دې څخه یې موخه د مشاعرې نظم او د امنیت ټینګښت دی.
او د سرخلاصو غونډو مدیریت به سختي ځکه چې هغه کې هغه نو ناس ګډونوال به دی، هغه د شاګردانو حیثیت پیدا کوي او شاګردان کله کله نه به شوخی کوي، نو دغه د شوخی د کنټرول د پرم په کار یو بل دغه چې موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې امن غوښل شوی دی، موږ د امنیتي ستونزو سره مخ یو.
د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو مرکز مشر لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سګنی مشاعره د تیرو کلونو په پرتله ښه ورزوله او وی ویل چې د ځینو بې معنا شعرونو او بې نظمۍ مخه نیول شوې وه.
هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي او نور مو د وینو د بهاولو او د بېځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بېرته عاطفي او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده. دوهم، یو څه وخت د نارنج ګل مشاعرو له کېدو څخه یو څه ګیلې وې چې معمولا بې نظمه کېږي، عملا نیکه مرغه داسې ښکاري چې موږ بېرته ورور د یوې ادبي او فرهنګي غونډې هغه ټولو نزاکتونو او ضروري چوکاټونو ته بېرته ورګرځو.
لیکوال، شاعر او نقاد استاد نجیب منلی هم په سګنې مشاعرې خوښي ښکاره کړه او وی ویل چې د نورو کلونو په پرتله د شعر معیار ته زیات پام شوی و.
نننۍ مشاعره کې ما ځینې داسې بیتونه واورېدل چې واقعا په دې ارزي چې سړی یاد کړي او په یاد یې ولري. نو د دې نه زه فکر کوم چې د ننګرهار د شعر ګل په غوړېدو دی او د دې انتظار کېدلی شي چې په راتلونکو کې هغه د تیر وخت اهمیت چې ننګرهار درلوده بیرته راژوندی شي.
د مشاعرې په نیمایي برخه کې په ننګرهار کې میشت افغاني سیکانو بیا د نارنج ګل میله د خپل ځانګړي دود ډول او سورني سره ونمانځله. د ویلو دا چې لسه باندې 50 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي چې په کندهار کې د انارګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې چنار، پکتیا کې نختر، په کندوز کې د ریدي ګل، په مزار کې د ګل سرخ او په کونړ کې بیا د کونړ سیند په نومونو مشاعرې د یادولو وړ دي.
کابل خاروالی درې کاله لمخه د دارلامان او چلستون ماڼیو د بیا رغونې تکل کړی و، خو په تیرو دریو کلونو کې د دغه دواړو ماڼیو صرف د احاطې دیوالونه او پیاده روونه څه نا څه رغول شوي. ماڼۍ هماغسې ړنګې، کنډر او کنډه ولاړې دي. زموږ همکار خان محمد سیند دا موضوع په دې راپورټ کې راسپړلې ده.
د کابل یو شمېر اوسېدونکي ټینګار کوي چې په کابل ښار کې د موجودو تاریخي او فرهنګي آثار او ځایونو د بیا رغولو هڅې چټکې شي. دوی وایي د دارالامان او چلستون ماڼۍ چې د هیواد له تاریخي او فرهنګي ارزښتونو څخه دي، له ډېرې مودې راهیسې ویجاړې پرتې دي، خو رغولو ته هڅې نه دي شوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي محمد سلیم د دارالامان د ماڼۍ په اړه آزادي راډیو ته وویل.
یو تاریخي ځای دی باید دا جوړ شي افغانستان سره ډېر ډېر کومکونه وشول دولت دې ته پاملرنه ونه کړله او که چېرته خدای جوړ کړی و دا نو ښه خبره وه زموږ خلکو دپاره ښار به یې ښکلی کړی و دا تقاضا ده وروره چې هغه پیسې چې مرسته کېږي هغه په داسې ځای باندې ولګوي چې تاریخ ژوندی شي ځای وساتل شي
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې سربیره د کابل ښار په عمده فرهنګي ځایونو په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 فرهنګي آثار او ځایونه شته چې شاوخوا وسوي د لا زیانمنېدو له خطر سره مخ دي د دې وزارت مسؤلین وایي د دې آثار او ځایونو ساتلو او بیا رغولو ته یې پلانونه ترتیب کړي خو د بودیجې د کموالي او ناامنیو له امله نه دي توانېدلي چې کارونه یې پیل کړي له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د کابل ښار په اکثره ناحیو کې لوړ پوړې ودانۍ مارکیټونه هوټلونه بلاکونه خارګوټي او کورونه جوړ او لا جوړیږي خو په دغه مخ په پراخېدونکې ښار کې د دارالامان تاریخي ماڼۍ لورای اخکاري چې ړنګه بنګه ولاړه ده شاوخوا 3 کاله د مخه کابل ښاروالۍ تصمیم ونیو چې دا ودانۍ د خلکو خصوصي سکتور او حکومت په مالي لګښت ورغوي خو لیدل کېږي چې دا تصمیم اوس هم عملي نه شو په دې هکله د کابل ښاروالۍ مرستیال خوشمن علومي ازادي راډیو ته وویل
وزارت محترم شهرسازی د دې مسله علاقه ګرفته او مسؤلیت یې ګرفته
د وویل د ښار جوړونې محترم وزارت له دې سره علاقه ښودلې او مسؤلیت یې اخیستی دی موږ یې ټولې نقشې ترتیب او تنظیم کړي دي هیله ده چې کار یې پیل شي موږ حاضر یو چې په دې برخه کې ښه همکاري وکړو ښاغلي علومي دا هم وویل چې د دې ودانۍ بیا رغولو ته له خلکو څخه شاوخوا $80,000 ټول شوي خو څرنګه چې د دې ودانۍ رغولو ته $1.5 میلیون تخمین شوي د وزیرانو شورا دغه پروژه د ښاري پراختیا وزارت ته ورکړه په دې هکله مو د ښاري پراختیا له وزارت سره بیا بیا اړیکې ونیول خو مسؤلینو یې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه کارپوهان وایي د تاریخي او فرهنګي آثارو او ځایونو ساتنه کولی شي چې د هیواد مختلفو قومونو ته دا وښایي چې دوی د یوه ګډ تاریخ او فرهنګ خاوندان دي دوی تاکید کوي چې دغه تاریخي ارزښتونه دې وساتل شي له دې جملې نه میر احمد جوینده ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې ډېر تاریخي آبدات شته چې ټول د افغانستان د تاریخ اړیکې له پخوا زمانې څخه ټینګوي او خلک په دې پوهیږي چې دغه بنای تاریخي د افغانستان د ملي وحدت لپاره یو مهم او ټینګ شمول کېږي مګر متاسفانه د افغانستان دولت د فرهنګي بناو د ترمیمولو لپاره ډېر کم توجه کړی ده نو ضرور ده چې داسې تاریخي آبدات به ترمیم شي او د استفادې وړ وګرځي
د افغانستان لرغون پیژندون کې وایي چې د هیواد په شاوخوا 10 کلونو جنگونو کې بزرګونو تاریخي آثار بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي ځینې تاریخي سیمې زورواکانو غصب کړي او یو شمېر مهم آثار چې نړیوال شهرت یې درلود ویجاړ شوي دي دوی وایي که د افغانستان تاریخي او لرغونې سیمې ورغول شي د نړۍ له هرې سیمې نه به سیلانیان دې هیواد ته راشي او له دې درکه به هیواد ته ډېره ګټه ورسیږي
په دې وروستو کې دانش خپرندویه ټولنې په 300 مخونو کې د ژوند روغتیایي لارې په نوم کتاب چاپ کړ دا کتاب ډاکټر محمد ابراهیم شینواری لیکلی دی ښاغلی شینواری د خپل کتاب د پیل په خبرو کې کاږي کله چې کوم نوي ګټور څه ولولم معمولا مازدیګر خپلو ماشومانو ته تشریح کوم نو هر ځل به دا فکر راته پیدا کېده چې که دا معلومات خپلو اولادونو ته ګټور ګڼم ولې ټولو افغانانو ته نه رسوم د دې ګټور کتاب په باره کې زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي شینواري سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
ډاکټر صاحب اول خو سلام بیا پوښتنه به وکړم تاسې نوی کتاب چې چاپ شوی دی د ژوند روغتیایي لارې که زه ووایم چې دغه کتاب یو کورنۍ ډاکټر نو زه به په سمه وم که په غلطه به وم
ډېره مننه ول د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته باید سلام ووایم او ستاسو خبره سمه ده دا کتاب د کورنۍ لپاره دی د کورنۍ استعمال لپاره او که یو کورنۍ ولولي خپلو کې په بحث وکړي مطالب شریک او عملی کړي نو تر ډېره به ډاکټر ته مجبور نشي
ډاکټر صاحب تاسو مقالې ما کله کله فیسبوک کې لوستلې ډېرې هغه موضوعګانې چې یعنی مونږ ورسره مخ یو خو مونږ ته داسې خاص فایده نه پکې ښکارېدل یا به نو خبر فرزن اوبه په کومه اندازه باید وڅښل شي یا د سابو ګټې چې په کلو کې ډېره عامه غذا ده هغه او په ډېره ارزانه پیدا کېږي څنګه مو داسې ساده ساده موضوعګانې په تاسې ډېرې مهمې ښکاره کولې خلکو ته؟
ډېر مهمه خبره دې وکړه. خلک فکر کوي چې که ښه ژوند غواړو یو عالي ژوند غواړو ډېر لوړ اقتصاد ته ضرورت لرو، یا فکر کوي چې ډېر فوق العاده کورونو ته ضرورت لرو، یا فکر کوي چې ډېر لوړ موقف ته ضرورت لرو. خو دا فرصتونه ټول ته برابر نه دي. زما هدف دا و چې کله چې موږ خدای پیدا کړي هغه بیا زموږ د ژوند لپاره لوړ او ټیټ خلک یې د یو حکمت دپاره پیدا کړي چې یو بل ته په کار راشي، او که نه وي نو ټولو خلکو ته د ژوند ښه فرصتونه ورکړي. نو ما دا وغوښتل چې هغه خلک چې لوړو مقامونو لوړو فرصتونو لوړو اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري، امکانات نه لري، دوی ته دا وښیم چې تاسو په همغه خپل حالت خوشحاله اوسئ، او په همدغه حالتونو کې کولی شئ چې یو ډېر روغ خوشحاله او خوشبخته ژوند ولري. او دا ورته وښیم چې هغه څه چې خدای پیدا کړي هغه تر ټولو ښه دي، تر ټولو اسان دي، تر ټولو ارزان دي، او که موږ یې په متوازن ډول استعمال کړو فائدې او ګټې ډېرې دي.
او هغه څه چې فرزنی مونږ تاسې په لاس کې دي، عموما کېدای شي مونږ کورنۍ غذا همغه وي، خو مونږ فکر کوو چې نه والا دغه سابه چې مونږ خورو، هغه یو متل دی وایي غوښه که ډېره زبونه شي هم وایي تر سابه ښه ده، خو برعکس به وي دا خبره.
نه اصل هر یو پکار دی، یعنی لکه د هند خلک غوښه نه خوري په ځان بنده کړې ده. هغه سرویګانې او ریسرچونه چې هند کې شوي متاسفانه ډېره لوړه فیصدي د ښځو کم خونې دي یا نارینه یې کم خونه دي. نو مونږ داسې وایو چې په ځان هېڅ نه خواړه نه بندو، هغه د خدای نعمتونه دي، خو که کم خواړه یا کم امکانات مونږ ته د ژوند د نورو فرصتونو د نشوالي له امله لاسته نه راځي، د هغې بدیل شته. مثلا که غوښه ماشومان ته خپل ورکړو دا ډېر ښه بدیل دی د هغوی کم خوني او د ځینو نورو کیمیاوي موادو لکه ویټامینونو منرالونو کمښت ډېر زر رفع کوي. خو که یو کور د اقتصادي ستونزو له امله غوښه نه شي اخیستی، بدیل یې شته، وریژې، مستې، لوبیا، دال، دا د سره ګډ کړي ماشوم ته دې ورکړي، هماغه د غوښې بدیل کېدای شي، لوبیا دې ورکړي د غوښې یو بهترین بدیل کېدای شي. په نورو موجودو خوراکونو کې چې ارزان دي دوی په خپل پټي کې کرلی شي، د خپل باغ یا باغچې نه لاسته راوړی شي، هغه د غوښې یا د ماهیانو او یا د چرګانو د موادو کمبود په دغه جبرانېدای شي.
تاسې د هند خبره وکړه. هند کې عموما زه چې څومره خبر یم دغه فلمي ستورو یې فکر کوم دا خبره ډېره عام کړې ده چې ویجیټیریان یا هغه خلک چې یوازې سابه خوري یا میوې خوري وایي د دوی څیره وایي ځوانه پاتې کېږي، وجود یې ښه وي. فکر کوم دغه تاثیر دې خو بیا تاوان کړی دی تاسو خبرې.
توازن زمونږ استاد دین هم موږ ته توازن درس وایي، هغه وایي چې ټول شیان تل تدلی وساتې، هغه نو اعمال، حرکات، خوراک. بل امر یې دا دی چې وخورئ، وڅکئ، خو زیاتیا مه کوئ. نو خوراک کې بیا دا نه دي ویلي چې غوښه مه خورئ، سابه وخورئ، یا سابه مه خورئ، میوه وخورئ. دا کتاب چې ولولئ یعنې اوله برخه تغذیه ده، او کېدای شي زما استاد منځ کې تفاهم یو ستونزه همدا چې ډېرې برخې یوازې تغذیه په برخه کې چاپ شوي دي، نو تاسو ما غلوستي. خو په تغذیه کې یو قانون ته که راځو نو هغه دا دی چې دغه ټولو ګروپونو تر منځ توازن وساتو. یعنې هغه ګروپونه خوړو کم دي، سابه دي، مختلف ډولونه میوې دي، د هغې مختلف ډولونه غلی او دانې دي لکه غنم، وریجې، جوار، دغه مختلف ډولونه، او غوښه پروټیني مواد دي چې دغې په څنګ کې غوښه، ماهي، چرګ، په څنګ کې لوبیا او دال او دغه هم راتلی شي. او اخرنی ګروپ یې د شیدو مستې او د هغوی د شیدو محصولات دي. نو په دې پنځه ګروپونو کې توازن د روغتیا بهترینه لار ده. که غوښې ډېرې هم شي د تکلیفونو سبب کېدای شي، او که بېخي هم نه خورې د ځینو تکلیفونو سبب کېدای شي، او که ټول تمرکز په سبو وکړي یا ټول تمرکز په اوبو وکړي هم د وجود ضرورتونه نه رفع کېږي. نو په دې حساب چې هر ډول شیان وخورې خو په توازن.
ښه، ډاکټر صاحب، اوس په دې کتاب په اړه دا پوښتنه وکړم چې تاسې دغه کتاب په اوو برخو ویشلی دی. فرزن خوراک، څښاک او تنفس یوه برخه ده، فزیکي فعالیتونه بله برخه ده، دماغي فعالیتونه بله، ټولنیز فعالیتونه څلورمه، پوره او آرام خو پنځمه، دعا او عبادت یا روحاني فعالیتونه شپږم، او ومه ځانګړي محافظتي تدابیر دي، او رښتیا اته برخې دي. د دې ټولو برخو ترمنځ د توازن ساتل دي. اول مو ولې داسې په دومره برخو ویشلې دي؟ څه مو هدف ورنه؟
دا هم ډېره جالبه پوښتنه ده. زه چې کوم دفتر کار کوم ډېر په تغذیه او غذا او دغه برخو تمرکز کوم، وروسته چې مې فکر وکړو چې د یو متوازن روغتیا ژوند لپاره یوازې خواړه نه دي، یوازې اوبه نه دي، نورې برخې هم دي. نو په دې حساب ما به تصمیم ونیو چې دا نورو ته مرزیت کړم. تغذیه کې هم یو مسله ده چې لایف سایکل اپروچ ورته ویي، د ژوند د ټولې دورې لپاره لارې چارې، او د ژوند د ښه او روغتیایي پرمخ وړلو لپاره هم یو لاره شته چې د څلېرویشت ساعته لاره چاره ده. چې مثلا سهار پنځه بجې زه راپاڅېږم د ملازان سره، او بیا نهه بجې ویدکېږم، او سهار پنځه بجې بیا راپاڅېږم. یعنې له دې پنځه بجو تر سبا پنځه بجو پورې په دې څلېرویشت ساعته کې چې زه کوم فعالیتونه کوم، د دې ټولو لپاره روغتیایي لارې شته. نو په دې حساب یوازې تغذیه باندې به ما اکتفا ونه کړه، او تصمیم مې ونیو چې په دغه څلېرویشت ساعتو کې که زه ډوډۍ خورم خو بیا کار هم کوم، د کار په څنګ کې عبادت هم کوم، د عبادت په څنګ کې فزیکي فعالیت هم ضرورت لرم، دغه په څنګ کې زه فکري فعالیت هم ضرورت لرم یا یې کوم. نو د همدې لپاره تصمیم ونیو چې په یو څلېرویشت ساعته ژوند کې چې موږ د هر فعالیت سره مخ کېږو هغه کې صحیح لار هم شته، غیر صحیح لار هم شته. اوله برخه لولي د تغذیه په باره کې د اوبو، هوا، تنفس فکر کوي چې مهمترین همدا دي. به چه روحانی فعالیتون تلاش فکر کنید چطور شو هم دای عبادت و دعا در زکر من در خدای سر وصلی و مایوسی کمزوری محدودیت هم رفاقی کلا جبه فیزیکی فعالیت تجی در سپورت فایده و گوری چه از علیم خوی کی تنفس هم خوی کی وجود هم تندرسته کی گی در مرزون و محنیوه کی یا دماغی فعالیتون تجی چو در طول شیان خواه ماست باره من حسیر زکر که من فکر رو که خلق رن جولیگی که مثبت فکر رو که مثبت شخصیتون رو جولیگی که منفی فکر رو که منفی کیگو که داد من فکر رو که داده کیگو که یوا برخه لولی فکر که چی طول شیم داره نما به کلا چی و برخه ولی کلی دادا خبل لیکنو نام داره و چاته شوشی که دای طول برخه توازن نساتو کامیاب شون که یعنی جون یا ورخ نلری
دکتر صاحب دیدی کتاب کلا چی فیسبوک کتاسی معرفی کرده دی یو ځای ملیکلی دی چی دا ما خپل ځان او اولادونو ته ګټه ور تشخیص کړي وو څنګه تاسو دغه موضوعګانی په کور کې شریکول بیا مو هغه په اصطلاح فیدبیک مو اخیسته چې هغه څه وایي دی ډیر مهم درته ښکاره
شو هم تاسو معمولا زما ذکر چزم به خپل اولادونو سره کینم دوی نوم پښتنه کوم سم زده کړی زم مرتلک معلومات ورکوم او اوس چې مې دا کتاب لیکله دا کتاب لولو لکه یا یو صفه زلولم یا خپل مشر لور ترکم به یو زوی تم ورکم تقریبا نیم ساعت کم تر کما کله چې یو ولولی به نور نو امتاز دینه څه زده کړه کم پیغام پکې دی نو هغه ګټور ماته ګټور دا وي په سلو کې تغیر راغی هغه وس لسونه په صابون نځي مثلا سارم غفونه برسي مخام چې ویده کېږي مخافونه برسي اخوراکي ګروپونو ته متوجي دي منځ او داس عبادت تم توجه کوي سپورت تم کوي نو موږ ته ګټه وکړه نو زه په دې مطمئنم چې هر شاته کوي
ډېر ښه تاسو دا ویلي دي چې فرزندغه کتاب کې یو ډاکټر نیولې دی یو کلیوال سړی یا دی یو ماشوم پورې ټولو ته پیغامونه شته دي موږ چې دا اوس ځینې کتابونه لولو فرزند چې چاپ شوي دي که هغه د پوهنتون کتابونه دي که هغه نور ځینې علمي کتابونه دي که ژباړې دي یعنی ځینې خلک وي ډېر څه زده وي خو خلکو ته رسوي نشي په هغه چل چې خلک هغه هدف رنواخلي چې د ده په زړه کې دی تاسو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه کړي په دې کتاب
خدای دې وکړي چې ما پیغام رسول اول خو دا ستاسو خبره مهمه ده چې پیغام په زړه کې بېله منلی یو بل ته رسول بېله منلري مطمئن یم چې تر یو حده به مې رسولی او هغه وجه دا ده چې ما کوشش کړی چې ساده یې ولیکم طبي اصطلاحات او علمي اصطلاحات پکې کم کم پښتو یې هم ډېره سوچه نه وي چې یوازې یو پنځه ادیبان پرې پوه شي مروجه پښتو او هغه پښتو چې کلو کور کې په هغه پښتو چې زما مور پوهېږي په هغه پښتو چې زما ورور او زما پلار پوهېږي په هغه پښتو چې زما اولاد پوهېږي هغه مې لیکلی بل کوشش مې کړی چې ډېره محلي هم نه وي یعنې زه د کونړ یم خو د کونړ اصطلاحات نه وي افغانستان د ټولو خلکو تر منځ اصطلاحات دي د پوهاوي کمیونیکیشن کې خو ما یو څه کورسونه او درسونه هم لوستي کوشش مې کړی چې هغه مراد کړم خو اوس هم پوهېږم چې ځینې اصطلاحات لا هم مشکل دی لکه ماته فیدبک د زنی ورونو زنی مشرانو راغی لکه یو راتوی چې دا الکترولایت باندې خو زه پوی نشم هغه په پښتو لغت مانو پیدا کړي تر هغه واسه واسه مې کوشش کړي خو پر اتلون چاپونو کې به هم زما کوشش دا دی چې څومره ساده کول شو چې هغه اصلي پیغام خلکو ته ورسی یو بل وړاندې زما یو دوست کو ډیر جامع و چې کدا کتاب په څنګه یو لاندې زم چاپ شي چې هغه ډیر تصویري چې خلک کسي واد هم نه لري چې هغه په پوي شي لکه د کورنۍ یو باسي واد ټوله کورنۍ تشریح کې ورسته هغه خزه یو مند او زمنګ نگان هم چې دا وګوري پوي شي چې دا پیغام څه یو بل سره وصل لري نو کدا سم وکړم ان شاء الله
دا خو یعنی اوس چاپ دی راتلونکي کې
بدل راتلونکي کې دا سې وشي یو خرنه پیغام زما دی چې د کتاب په اخر کې یو چک لیست دی یا پختن لیک دی د ټول کتاب تقریبا لنډیز یالت دی چې آیا نن وختي له خوبه پاسې دی متوازن خوړم او خوړل فزیکی فعالیت مو کو دعا او عبادت مو کړه درسونه کې خپل سهم ادا کو یا خپل وظیفه اجرا کړه په وظیفه کې خپل وظیفه متمرکز وي خپل وظیفه هم خارج را کړه اجتماعي اړیکې مخې وي خپل دوستان او همکارانو دفتر ملګرو سره معاشرت خو دا سې یو ډیر څلوي پختنې دي 15 دقیقې وخت نیسي نو زما دوه پیغام دي اول دا چې د افغانستان ټول خلک د زما خبرې اوري او دا کتاب تر لاسه کی ډیر ګټور کتاب دی دویم کله چې تر لاسه کی خپل اولادونو او مېرمنې سره د شریک اولولي او بحث دی پیو کی نتیجه دی راوباسې چې په پوي شي او دریم دا چې دا پښتن لیک د هر شپه تکرار کی چې موږ نن څومره روغتي لارې مل کړي او څومره هغه لارې چې روغتي نه دي تر سره کړي
یعنی ځان دی او پښتن
ځان دی او پښتن ځان دی ورځي دا ارزونه ځانی ارزونه دومره فائدہ لري چې او مثلا فکر کوم یعنی درې مشه بعد بدوی پوي شي چې ډیر زیات نه وي روغتي سلوکونه خپل کړي او غیر روغتي پرې کړي ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر مننه شفق صاحب
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
په دنیا کې د کوم په باره کې د خلکو ترمن مختلف باورونه موجود دي خلک مرموز الوتون کوي ګني ځکه کوم د نور الوتون کو خلاف چرک بانګ او ماخام لیدل کی نور پټوي په انګلستان کې خلک تر بل هر الوتون کې د کوانګ ډیر قدر کوي او د شپې پاچای بولی چنایان د مثبت انرژي په سترګه ورته ګوري په فرانسه کې خلک کوانګ د بخت نه ښه ګڼي اغا څنګه او دیوال بختور غنی چې کوند ځاله پکې جوړه کړی وي. همداشان د چاپیریال ساتنې څېړونکي کوند لکه خارو د طبیعت او چاپیریال لپاره مفید الوتونکی غنی، خو په افغانستان کې برخلاف دا د شپې پاچا شوم ګڼل کیږي. ډیر کسان په دې باور دي چې چیرته کوند کړنګ وهي هغه مینه سپیریږي، خلک یې غږ او ناسته بد انګیري. وږمی رشیدی لنډ حکایت واستی. په حکایت کې د مرغانو پاچا کوند ته په قهر شوی، دا چې ولې په حکایت کې به یې واورو.
دوا ملګری یو وخت کوتره او گونځي گونځي کوچنی خاپیره په ګډه په سفر ووتل. دلمر له پریوتو او د تیارو له راوتلو سره سم تیز باد روان ووت، طوفان شو او دوی دواړه ملګری د پناه ځای په لټه کې شول. خو مرغان په خپلو ځالو کې په درانه خوب ویده وو، او ځناور د باد او باران له لاسه د خپلو سمڅو او غارونو تل ته ننوتي وو. هیڅوک نه پوهېدل چې په دغه طوفاني شپه کې دوه مسافر د شپې تیرولو په ځای پسې ګرځي. کوتره او خاپیره کوروسته له ډېر لټونه یوې زړې ونې ته ورسېدل چې منځ یې ګوګ وو او یو کنګ پکې مخناست و، ګردۍ سترګې یې ځلېدلې. خاپیره ورته وویل، موږ مسافر یو، د شپې ځای نه لرو، د باندې طوفان دی، اجازه راکوي چې شپه له تا سره تیره کړو؟ کنګ په نظر د ورتلو اجازه ورکړه او په تریو تندی د ډوډۍ سات ورته وکړه. د کوترې خوراکې چې ډېره ستومانه وه ډوډۍ ته زړه نه کېده، خو اروا وږي او وکسترګي خاپیرک چې څنګه په ډوډۍ سترګې ولګېدې اشتها یې یو پلس شوه. دی ډېر چالبازو، سمدستي یې کوربه ته غوړه مالی او چپلوسي شروع کړه. ورته ویې ویل، کنګ لالا ته ډېر هوښیارې، په زړورتیا کې دی بیخی جوړه نشته او په سخاوت کې خو سخی ارسلا خان یې. کونگ به هوښیار وي یا نه، خو دا ټولو ته معلومه ده چې کونگ نه زړور دی نه باادبه، او د ده د شومتیا او کنجوسۍ هغه کیسه خو کوترې او خاپیرک دواړو ته معلومه وه چې یو وخت د مرغانو اور په کار و. چتکی تیار شو چې اور راوړي. ټولو مرغانو یوه یوه بڼکه ورکړه چې چتکی اور پکې ونیسي، خو کونگ وویل چې که چتکی و هم سوزي زه بڼکه نه ورکوم. د خاپیرک غوړه مالیو کونگ وپرساوه، هغه ته ډېر خیال ورغی. خاپیرک ته یې وویل چې زه خو چې هر شی ولرم له نورې قربانه وم، زه خو چې زر کسه میلمانه هم راشي چورت مې نه دی خراب. کونگ لاپې وهلې او خاپیرک په زړه کې پسې خندل، خو په ظاهر یې داسې ښودله چې ډېرې مهمې خبرې اوري. کوتره چې د خپل ملګري ټګۍ او چالوازۍ ته په چورت کې تللې وه غلې ناسته وه. کونگ ورته وویل، ته ولې داسې غلې؟ خاپیرک هم په لوړ آواز وویل، رښتیا ولې داسې غلې؟ د دا دومرې ښې خوندورې ډوډۍ او د کونگ لالا د دا دومره پیرزو او اخلاص په باره کې ولې پټه خوله یې؟ داسې خو څوک نه کوي. کوترې کونگ ته وویل، زه خو د خاپیرک غوندې په چاپلوسۍ او چلول نه پوهېږم، زه به بس دومره ووایم چې کور دې ودان چې د طوفان په شپه کې دې پناه راکړه، ځای دې راکړه، مېلمستیا دې راکړه، خیر یوسي، مننه. خاپیرک ورته وویل، د کونگ لالا دومره ښه مېلمستیا، دومره ډېره مهرباني او دومره ډېر سخاوت او ستا بس دا وړه مننه، زه خو درته حیران یم. آیا تر کونگ لالا زړور، تر کونگ لالا سخی، تر کونگ لالا هوښیار په دا ټوله دنیا کې شته؟ ولې حقیقت نه وایې؟ ولې غلی؟ ته د دې خوندورې ډوډۍ او د لالا د بې حده نیکۍ لایقه نه یې، زه خو ستا په ملګرتیا شرمېږم. کوترې چې دروغ او چاپلوسي نه وزده پټه خوله پاتې شو، کوزې وکتل. دغه وخت د کونگ زیړې ګردې سترګې له قهره وځلېدې. کوترې ته یې وویل، ته ډېره بده یې، ډېره ناشکره یې، خاپیرک حقیقت وایي، تزما دا دومره مهربانی دا دومره خدمت دا دومره هی دوری لایق نه وی وزه زما له کوره وزه باد او باران ته ورشه همدا سیغلی وزه زه به وګورم چې دوی در سره څه کوي او ښه پیرک خپل چرمی وزر وره په ول وی ویل رښتیا وای وزه ښه پیرک او کوم دواړو کوچنی کوتره لاندې خطا کړه خوارکی کوتره کړی شپه په باد او باران کې سرګردانه وه ګړندی باد به کله یوې خواته ورغړوله کله به یې بلې خواته تیز باران لنده خیشته او چټله پټله کړه چې شپه تېره شوه سهار شو کوچنۍ کوتره د مرغانو پاچا عقاب ته ورغله او هغه ته یې ټول حال وویل عقاب ښاپیرک ته د هغه د چاپلوسۍ او بېرحمۍ په وجه دا سزا ورکړه چې نور به هیڅکله په رڼا کې نه الوزي او کوم خو له چتکی سره د بد وضعیت په وجه په خواله پاچا منی کړی و چې په رڼا کې به نه ګرځي د مرغانو پاچا دوی ته له کوترې سره د بد چلند په وجه دا سزا هم ورکړه چې نور مرغان به له دوی سره تګ راتګ او راشه درشه نه کوي چل چاپلوسي له میلمه یا ملګري سره بد رویه او بې رحمي د دې سبب شول چې ښاپیرک او کوم له هغې ورځې راهیسې بیا تر ننه پورې له نورو الوتونکو جدا واوسي نور مرغان د ورځې ګرځي او د شپې څملي خو دغه دوه د ورځې چیرته پټ ویده وي د شپې راوځي په هغه ورځ د مرغانو پاچا کوترې ته وویل ته باید له دې پیښې دا سبق واخلې چې له چالبازو او چاپلوسو سره په ملګرتیا کې ګټه نشته ته چې چالبازه نه یې او دروغ نه وایې په هر چا به ګرانه یې او شاعران به دې په شعرونو کې وستایي
په کندهار کې محقق او ژباړن مولوی عبدالهادي حماد خپل 8 کتابونه چاپ کړي او 10 نور تالیفات او ژباړې ناچاپ دي ښاغلي حماد په دې وروستو کې یو تحقیقي مرکز او یوه دینی مدرسه هم جوړه کړې ده څېړنیز مرکز مجله او پاڼه هم لري په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حماد سره مرکه کړې ده نوموړی د خپلو آثارو په اړه وایي
چاپ سوی اثار تر دې مهاله 8 دي چې د دې ترڅنګ 2 رسالې په عربي ژبه دي البته دا 8 کتابونه چې دي ځینې ژباړې او ځینې تالیفات دي او 3 کتاب یا 2 رسالې چې هغه په عربي ژبه دي هغه د چپټر یا د یو مجموعه په توګه باندې ځینې طالب العلمان یا ځینې متعلمین استفاده ځینې کوي خو چاپ سوی نه دي او یو بل رساله یا مجموعه چې هغه په پښتو ژبه باندې ده هغه موږ د تخصص فلفقه لپاره انتخاب کړی ده چې د تدوین الفقه یا د فقه د افتداء څخه تر اوس مهاله پورې چې کومې دورې د فقه دي هغه په کشان غشتر سوي دي متعلمین یا تخصص فلفقه محصلین استفاده ځنې کې چاپ سوي نه دي او ناچاپ اثر د مجموعه په حساب یا د عنوانونو په حساب باندې ډیر تقریبا د چاپسو اثر په اندازه باندې یا لشپورته یا لشکشته هو زما پلان داسې دی کېدلی سي چې دغه ناچاپو اثارو څخه د مجموع رسائل یا د یو داسې مجلد کتاب چې عنوانونه ای بیل وي خو د کتاب نوم ای وي په داسې ډول باندې سر راون غشتل سي نو چې هغه پر څو جلدو باندې مشتمل وي
ستاسې په دغه کتابونو کې چې لیکل سوي او ژباړل سوي تر ډېره کومو موضوعاتو ته مو پاملرنه کړې
د پښتو ژبې ویونکي چې ښه استعدادونه فکرونه پکښې شته او هغه د دې خپل دین سره بلدتیا ولري او د احکامو سره بلدتیا ولري نو ځکه مې اکثره موضوع د خپلو کتابونو لپاره د دین اسلام مختلفې برخې او د احکامو مختلفې برخې خو لږ اجتماعي مسایل دي لکه په هغه کې یې شعري ټولګه ده یا په اصطلاح باندې د خپل ژوند لپاره خپل ژوندانه لار یا په اصطلاح باندې ځینې آداب او ځینې وصیتونه د وتلو علماو چې هغه د ژوند د جوړېدو او په ژوند کې د عزت د ترلاسه کولو لپاره یو صحیح تګلاره جوړوي تاسې څه شیان پکښې شته
په دې وروستیو کې تاسې یو دیني مدرسه او یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړی دی ویل کېږي چې دغه مدرسه او تحقیقاتي مرکز یو ویبپاڼه او مجله هم لري په دې باره کې معلومات راکړي.
زما اصلي مقصد یو تحقیقاتي مرکز و، دا زما د ژوندانه د ارمانونو څخه دی. لکه مخکې چې ما یادونه وکړل، دا زما علاقه ده د تحقیق، نو د دې لپاره چې تحقیقاتي مرکز ولرو، د تحقیقاتي مرکز لپاره مو څو څانګې انتخاب کړلې او مخکې مو یوه تګلاره جوړه کړل. په هغه تحقیقاتي مرکز کې به موږ یوه څانګه درلوده چې هغه به د نشر و اشاعت لپاره وي. په هغه کې به یوه ویبپاڼه وي، یوه به مجله وي، او د دې تر څنګ به د طالب او د ترجمې څانګه وي چې په هغه کې به د دغه ادارې چې څه تحقیقات کیږي هغه به د دغه څانګې د لارې څخه چاپیږي او تر هیوادوالو به رسول کیږي، او یا د باندې څخه چې کوم کسان چې د طالب او د تصنیف اصول یې په نظر کې نیولي وي داسې ژباړي او داسې طالبات به چاپیږي. او بله څانګه به وي د دعوت او د تبلیغ، چې په هغه کې به کم څه شیان چې موږ تر ملته رسول غواړو یا د ملت یا د مسلمانې ټولنې فکرونه چې څنګه جوړول غواړو د اسلام د اساساتو مطابق، دا هغه څخه به د دغه ویبپاڼې د لارې څخه به هم استفاده د دعوت لپاره کیږي او د مجلې څخه به هم کیږي. خو هغه به بېله څانګه وي، بېل مسؤول به لري، بېل اصول به لري، خو دا به یې اسباب وسایل وي. که اوسې یو وخت د نورو اسلامي راډیوګانو سره تعلق او د هغو سره رابطې او هغوی ته مواد ورکول څو نشر سي، او درېیمه څانګه به یوازې د تحقیق دپاره وي. دغه درېیمه څانګه چې د تحقیق دپاره ده، او د تحقیق تر څنګ به تعلیم او تعلم هم وي چې په دې کې بیا ګټګوري جوړیږي. دغه د تحقیق څانګه به یو تحقیقاتي مرکز لري چې دا به د لی خپله په اداره کې څو غړي لري، او کوشش به دا وي چې د نورو ولایاتو یا خپله د دې ولایت د مشهورو علماو یوه اجتماع جوړه سي، او په هغه کې هغه مسائل چې نوي پیدا سوي دي هغه تر څېړنې لاندې ونیول سي. د مثال په توګه باندې موږ د فقه شریف یوه مسله لرو، که چیرې څوک د قرآن کریم هغه آیات کریمه ووایي چې په هغه باندې سجده تلاوت لازمیږي، نو پر ویونکي او اوریدونکو دواړو سجده تلاوت لازم دي. اوس دا چې یو په راډیو کې دغه آیات کریمه وویل سي، یو څوک یې سل کیلومتره لیرې واوري یا زر کیلومتره لیرې واوري، آیا پر دغه اوریدونکي هم سجده تلاوت شته؟ که یا نو د دې لپاره د علماو تحقیق ته اړتیا دي. یوه اجتماع به وي، هغه به بیا د دغه فن چې هغه د فریکونسیو یا د راډیو د انجینرانو ټولنه ده، د هغو څخه په مرسته تحقیق کوي. مرسته دا چې هغه به دا کسان غواړي، او د هغو څخه به کومک غواړي، او پوښتنه به ځینې کوي چې دغه فریکونسي یا دغه اواز د راډیو څخه د باندې نشر سو دا عین غږ دی که د غږ کافي ده، یا دې ته ورته څه تحقیق نور پکشي، یا عکس څه ته وایي، انځور څه ته وایي، انځور حرام دی، عکس او انځور ترمنځ توپیر څه دی؟ اوس چې په الکترونی شیانو باندې انځور اخیستل کیږي یا عکس اخیستل کیږي، آیا دا هم حرام دی او که نه دی؟ اگر چې دا مسائل خو حل شده دي، پر دې باندې علماو تحقیق کړی دي په اوس لنډ وخت کې کړی دي، خو بیا هم چې افغانان هم ور تحقیق وکړي. جزئي جزئي مسائل شته چې هغه تحقیق ته اړتیا لري، یا مثلا موبایل دی، د دې اړوند څه مسائل دي، دا علما چې شش استعدادونه پکښې شته، و دې ته به اړ کیږي نه چې فقط نقل ته تحقیق ته بهرنیو علماو وکړي. دا خو د هغو افتکار دی، دا خو د هغو خدمت دی، هغه قابل احترام دی. ولې افغانان استعداد لري، امکانات لري، ولې دی ونه کولی سي چې دا تحقیق خپله وکړي؟ دا تحقیقاتي مرکز دی، او تر څنګ به تعلیم و تعلم هم وي. تعلیم و تعلم کې به بیا د ویبپاڼې سم استفاده کیږي، ځکه ځینې درسونه به په غږیز ډول باندې دلته ثبتیږي، بیا په ویبپاڼه کې نشریږي، او ځینې په لیکنیز ډول باندې نشریږي. او دغه د تعلیم و تعلم برخه به بیا څو څانګې لري، یوه به دارالحفاظ وي، او د دارالحفاظ تر څنګ به سنفونه وي. نو په دې لحاظ باندې یوازې موږ توانېدلی یو چې تر اوس مهاله پورې صرف 15 سنفونه جوړ کړو، دارالحفاظ جوړ کړو، او په عین زمانه کې ویبپاڼه جوړه کړو. مجله د چاپ څخه لومړی ګڼه راغلې ده، ځکه دا خو اوس ډېر ابتدایي حال دی، د دوهمې ګڼې لپاره کار شروع دی. او دغه تر څنګ دارالافتاء لرو، چې په هغه کې بیا د خلکو د شرعي پوښتنو جوابونه دي په لیکلي ډول باندې، او همدا ډول په ویبپاڼه کې چې کوم کسان سوال کوي هلته د دارالافتاء ګټګوري هم لرو، په ویبپاڼه کې بیا د هغو جوابونه ورکوو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر او لیکوال اغلی پاکیزه آرزو په دې ورستو کې د پاکستان د معاصر شاعری پروین شاکر سل نظمونه پښتو ته ژباړلې دي. پروین شاکر د اردو ژبې مخکښه شاعره وه چې د خوشبو سات برق خود کلامی انکار او ماه تمام پنوم شیری ټولګي چاپ شوی دی. پروین شاکر په پا پاکستان کې له لومړنیو شاعرانو څخه ګڼل کیږي چې خځینه احساساتو ته په خپلو شعرونو کې توجه کړي او د ښځو ټولنیزې ستونزې بیان کړي دي. دا چې هغه له پاکیزه ولې د پروین شاعري ژباړلې نوموړی وایي:
زه په پاکستان کې مهاجر وم او کله چې هلته زه اوسېدم نو زه د دغې شاعرې له نوم سره آشنا وم او دا مې لیدلې هم وه په تلویزیونو کې به د راتلا کله مشاعرې به یې کولې. او دا په هغه وخت کې چې موږ پاکستان کې وو تقریبا دغه نویم کلونه وو او دا ډېره مطرح شاعره وه په هغه وخت کې. پروین شاکر د پاکستان د سند ایالت اوسېدونکي ده. دې په انګلیسی ادبیاتو کې د ماسټری تر کچې پورې درس ویلی وو. کله چې ما دې هغه شعرونه اورېدل ما ته یې خوند راکوو او بالاخره زه کله بېرته کابل ته راغلم ما د دې یو شعري ټولګه ما لاسته راغله چا راته ډالۍ کړه. کله چې ما هغه ولوستله ځینې نظمونه یې ما ته خوند راکوو داسې کېناستم له ځان سره مالدا به پښتو دغسې ویل کېږي. هغه مې ځینې شاعران ته ورښکاره کړو هغه وویل چې دا د خښ باډلې د ته دوام پسې ورکړه. نو د پروین شاکر هغه خپل د دې د ټولو شعرونو مجموعي ټولګه سې ده د ماه تمام په نوم باندې ده. هغه کلیات ماه تمام د ما لاسته راغلي وو. له هغه څخه ما یو څه نظمونه را وژباړل چې تقریبا تر نویو سلو پورې دي. غزلونه هم دی ویلي دي خو د غزل ژباړه ماته ډېره سخته ده. خو دغه د آزادو نظمونو ژباړه یې تقریبا یو څه ناڅه لنډکي شعرو ته ورته وو. د دې ژباړه راته اسانه ښکاره سوه.
هغه له پاکیزه د پښتو ښځینه شاعرانو او پروین شاکر د شیرونو د جنو مشترک ټکو یادونه کوي.
نو څنګه چې افغانستان او پاکستان هغه د ډیر مسایلو کې ډیر کلتوري دودونه سره مشترک دي کې یو پکې دغه د رواجونو مسله هم څه چې هلته هم ټولنه پر رواجونو تقریبا اوس ولاړه ده او دلته هم ولاړه ده. او د په افغانستان کې هم میرمنو زیاتره شاعري کړې ده له دغه رواجونو سره ټکولی ده. دا رواجونه پکې غندلې دي یا هغه مسایل پکې راخیستي دي. د پروین په شاعري کې هم همدغه محرومیتونه چې ښځې ورسره مخامخ دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې تقریبا همدغه مسایل په شعر کې راخیستي. مثلا دې په یو شعر کې ویلي چې هلته هم یوه نجلۍ په خوله باندې لاس ورېږدي او پلار یې غږ کوي چې دې نکاح پسلا قبوله ده که نه. ویلي هغه نجلۍ اقرار ته نه ده پرېږي. دلته هم همدغه مسایل دي. یا مثلا هلته هم ویلي دي چې پروین چې نجلۍ څرنګه په جرګو کې فیصلې پې وشي جرمونه بل چا کړي وي او نجونې په جرګو کې ورکول کېږي تقریبا په سند کې هم دغسې یو رواج شته. دغسې مسایل دلته هم شته. دې په یو نظم کې ویلي وو چې خپل خاوند ته یې ویلي وو چې فرض وکړه هغه د ښځې په ژبه چې زه ستا مجبوري ګرانه احساسوم چې نن کور ته نه راځې نو ته باتمن د خپل نن شپه د خپل لومړنۍ مېرمنې مېلمه یې. یعنی هغه د دوم واده کوم مسایل چې پکې دي هغه د په نظمونو کې راخیستي وو.
د شعر د ژباړې په اړه د کورد معاصر شاعر شیرکو بیکس ویلي چې د شعر ژباړه داسې ده لکه څوک چې لیمو ونښتیزي او تش پوټکی در وسپاري. د هغه له پاکیزې به واورو چې د شعرونو د ژباړې وخت کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کوله او له څه ستونزو سره مخ وه.
د شعر ژباړه په رښتیا چې ډېره زیاته ګرانه خبره ده. د شعر کې ډېرې مسایل وي. د شعر هغه لطافت هنریت د هغه مفهوم او بیا هغه الفاظ څه ورته پیدا کوي دا ډېر زیات سخت کار وي. دا خبره صحیح ده چې د شعر انتقال له یوې ژبې نه بل ژبې ته ډېر ستونزمن کار ده. مخصوصا په غزل کې چې وزن لري وزن قیدونه ولري هغه شعرونه ژباړل څومره اسانه خبره نه ده. خو ما چې دا شعرونه راوژباړه زه اول پرې مطمئنه نه وم چې ګواکې دا به ما صحیح راژباړلي. خو ما ده ځینو استادان هغو ته مې ورښکاره کړله او هغه اردو نمونه به مې ورته ولوستله بیا به مې پښتو ورته ولوسته. مالدا داسې ده هغه وویل چې هو صحیح ده هغه د مفهوم انتقال دی هغه د لفظونو انتقال دی پکې سم راکړی ده. خو ما سره تر ټولو لویه مشکل په دې نظمونو کې وه هغه د وزن مسله وه. کله کله به یې وزن راچې مات سوی وو نو دغه د وزن په ستونزه کې ډېر زیات ورسره مشکل کې وم. بیا وروسته مې چې لږ څه پی پوه شوم رسۍ میکرو سم شو.
سره له دې چې د شعر ژباړه مشکله ده خو که وغواړو چې د دنیا د نورو شاعرانو له شعرونو خبر شو بله لاره نه لرو. له هغه له پاکیزې څخه به د پروین شاکر د شعرونو څو ژباړې هم واورو.
د هغې یو نظم د ما ډېر زیات خوښ سوی و ډېر خوند راکوي. هغه نظم یې دی: یوازې یوه نجلۍ خپلې سړې کوټې کې یمه خفه زناسته لنیمه بیرته کړکیو د هوا نم رازی او زما وجود لمس کوي او د دې لمس سره یو اور بلوي ما ته ستانو مخلي او ما تختوي کاش کی وزر می وای چې وای درغلی تا ته یا کاش کی زه هوا وای چې ته می خپل کړای وای او راغلی وی بیا خو زه دا هیڅ هم نه یم زه د ډبرینو رواجونو اوسپنیز حصار کې په عمر بند محکومه یوازې یوه انجلۍ یم یو کوچنی آزاد نظم و زیری د اورېدو حس ته مې زیری ورکوم چې هواګانو خوشبویي راخیستې د ګلابونو له کړکۍ نه راځي لنډکی آزاد نظم و عنوان و تقدیر هغه انجلۍ یما چې په لومړنۍ شپه یې چا له مخه شال جګ کړ نو دا یې وویل زما هر څه ستا دي له زړه مې پرته